پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوریج په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره څه کم دوه میاشتې پاتې دي. یو شمېر سیاسي ګوندونو نن د انتخاباتو په پروسه کې د اصلاحاتو لپاره په کابل کې مظاهرې پیل کړې. پر دې سربیره دغه راز د سوریې د نوي اساسي قانون د مسودې او په دې هیواد کې د ایران د پوځي نفوذ د پراخوالي په اړه هم اوری. ځینې نور موضوعات مو هم راغونډ کړي. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. رضوان مراد دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر غړو پلویانو د انتخاباتو په قانون کې د بدلون په خاطر مظاهره کړې ده. د سولې ولسی حرکت نن د بغلان په پلیخومري ښار کې له دیني عالمانو سره غونډه لري او د عراق صدر اعظم واشنگتن ته به یو پلاوی واستوي چې له امریکایي مقاماتو سره پر ایران له لګول شویو بندیزونو د بغداد د معافولو په اړه خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر غړو او پلویانو د انتخاباتو په اړه د خپلو غوښتنو د نه منل کېدو په عکس العمل کې نن مظاهرې پیل کړې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي دا مظاهرې د کابل ښار په 500 برخو کې پیل شوې دي. دا ګوندونه چې حزب اسلامي او جمعیت اسلامي په سر کې دي وایي تر هغې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو پورې چې انتخاباتي نظام بدل نشي او ټاکنې په بایومیټریک سیستم ونشي. دا ګوندونه وایي 15 سیاسي ډلې دي او نن شاوخوا 3000 غړو پلویانو مظاهرې پیل کړې دي. بل لور ته د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې ټاکنو ته کمې ورځې پاتې دي او په دومره کم وخت کې د سیاسي ګوندونو د غوښتنو عملي کول ممکن نه دي. مظاهره کوونکي او د احزاب او استازي خبرداري ورکوي چې غوښتنه ونه منل شي نو په ټول هیواد کې به سرتاسري مظاهره پیل کړي. د سولې ورسي حرکت نن د بغلان په پلیخومري ښار کې له دینی عالمانو سره غونډه کوي. دا خبره د دې حرکت وان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وکړه.
نن د خیره لسګونه دینی عالمان را غونډيږي خو یې سره پر دیار غږیږي چې سوله د اسلام نظر، سوله د ټولنې نظر، سوله زموږ لپاره څنګه ګټوره ده او تر څنګه چې وی با د ریډ سکیل اړخونه څخه وغواړي چې نور جګړه بس او په خپل کې روغ جوړه وکړي.
د دې په خبره د سولې ولسی حرکت غړي با په دوه ورځو کې له بغلان نه بلخ ته خپل سفر پیل کړی او له افغان حکومت او د دولت له وسروالو مخالفانو به وغوړي چې سولې وکړي. د سولې ولسی کار حرکت غړو له کم کې اختر مخ کې د مې په 12 له هلمند د کابل ته پیاز د مسل پیل کړ چې لنګدې سلوي خطور زورسته کابل ته ورسېدل. دوی د حرکت هدف په هیواد کې د سولې او د جګړې د خېل خو ترمنځ د اوربند ټینګښت بلل کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بنن ماسپخین 2 بجې له آیرلند سره دوهمه یو رسنۍ لوبه وکړي. دا لوبه د آیرلند په قربتوب په بلفاست ښار کې پیلېږي. اوس وخت افغانستان او آیرلند په یو رسنۍ لوبه کې په مساوي اندازه یو بل مات کړي او کنن لوبه افغانستان وګټي نو یوازې دا چې یو لوبه به مخکې شي بلکې د اوسنی روان ټورنمنت اتلولي به هم خپل کړي. افغانستان د دریو یو رسنۍ لوبو لومړی اوله ګټلې ده. آیرلند او افغانستان تر یو ورځنیو لوبه مخکې 20 اوریزې لوبه هم وکړې چې دواړه افغانستان وګټلې. د عراق صدر اعظم وی واشنگتن ته به یو پلاوی واستوي چې له امریکایي مقاماتو سره پر ایران له لګول شویو بندیزونو د بغداد د معافولو په اړه خبرې وکړي. حیدر علي بادي پرون ویل امریکا ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي دي او د دوی پلاوی به د همدغو غوښتنو په چوکاټ کې له متحده ایالاتو سره مذاکرات وکړي. نوموړي ویل د عراق اقتصاد د فارس خلیج له هیوادونو سره نږدې اړیکه لري چې په ځانګړي ډول د انرژۍ په برخه کې. د عراق صدر اعظم وی امریکایي لوري ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي دي چې د عراق په کومو برخو کې اړتیا لري چې د هغه په خبره په هغه کې د ایران طبیعي غاز سوداګري او د ایران د برېښنا سکتور شامل دي. د امریکا ولسمشر په 13 مې مشکل له ایران سره د نړیوال ټولنې له اټومي موافقه ووت او واشنگتن پر روانه اگست میاشت کې پر تهران بیا بندیزونه ولګول. په دمشق کې د ایران پوځي آتشي ویلي له سوریه د وتلو په خاطر د امریکا او اسرائیل له وار وار غوښتنو سره سره به ایرانی پوځیان په سوریه کې پاتې وي. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر اساس په سوریه کې د ایران پوځي آتشي ډګر جنرال عبدالقاسم ویل چې په سوریه کې د ایران د پوځي سلاکارانو حضور د دمشق او تهران د وی پوځي موافقې برخه ده چې دفاع وزیرانو تیره اونۍ لاسلیک کړی ده. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ډله د سوریه په کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد ماتړ کوي، وسلې ورکوي او زرګونه وسلوالې هم سوریه ته استولې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تیر اونۍ یو ځل بیا له ایران وغوښتل چې خپل ټول پوځیان له سوریه وباسي. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران باندې اقتصادي بندیزونه له سره پیل کړي چې د سوریه او یمن په جګړو کې د ایران په ښکېلتیا پورې هم تړاو لري. او د بشري حقوقو مدافع ډلو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د چچن مشر رمضان قدیروف غواخون کې سرګندونه وغندي. د سې شنبه پر ورځ د بشري حقوقو د سار ډلې د باخن نړیوال سازمان او د لومړی کرخي په نوم د بشري حقوقو مدافع ډلې په یو ګډ پروګرام کې غوښتنه وکړه چې باید قدیروف ته اجازه ورنکړل شي چې فعالانو د بشري حقوقو مدافعین د هغوی د کورنۍ او خپلوانو په شمول تعدید کړي. د اگست میاشتې په شلمه نیټه یو چچن ځوان د دې جمهوریت د پولیسو پر چارواکو برید وکړ چې پکې یو کس وشل شو درې نور ټاپیان شو. د چچن مشر لدې پیښې وروسته ویل چې د دې بریدګر د کورنۍ غړو خپلوانو ته به هم سزا ورکړي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولاندې خبرونه کې به واوري چې په داسې حال کې چې د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره څه کم دوه میاشتې پاتې دي، یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتو په بروسه کې د اصلاحاتو لپاره نن په کابل کې پراخې مظاهرې پیل کړې.
که چېرته حکومت د احزاب غوښتنو ته توجه وکوله او بالاخره پام یې وکوو نو هغه د مشکل به حل وي، که نه موږ به د انتخاباتو ته ورځې پورې او له هغې نه وروسته به هم خپلو مدني حرکتونو او دغسې لویو مظاهرو ته ادامه ورکوو.
دغه ګوندونه وایي تر هغې چې د بایومتریک له لارې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ ترلاسه نه کړي، خپل اعتراضونه به جاري وساتي. په دې اړه د انتخاباتو د څار د یوه بنسټ له مشر سره هم غږیږو. د سولې د ولسي حرکت غړي شمالي ولایتونو ته د لارې په اوږدو کې له ځینو ستونزو سره هم مخ کېږي.
شپږ تنه ملګري مو ناروغان شوي وو، هغوی مو په دوشي ولسوالۍ کې روغتون ته ورسوله، یوه ورځ هلته بستر وه.
د دې حرکت له ویان سره مو خبرې کړې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دغه راز اوري چې د سوریې د نوي اساسي قانون د مسودې او په دې هیواد کې د ایران د پوځي نفوذ د پراخوالي په اړه په وروستیو کې بیا شکونه زیات شوي دي، اندېښنې زیاتې شوي. د ازادي راډیو لپاره یو سټډیو د غرمنۍ خبري مجلې ته موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافی په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې نن په کابل کې لویو ګوندونو پراخې مظاهرې پیل کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره څه کم دوه میاشتې پاتې دي. راتلونکې میاشت د تلې په 28مه به دغه انتخابات ترسره کیږي. دغه سیاسي ګوندونه وایي تر هغې چې د بایومتریک له لارې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ ترلاسه نه کړي، خپل اعتراضونه به جاري وساتي. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رایه ورکوونکو لپاره د پاڼو ډیزاین بشپړ کړی او دغه رای پاڼې به هم په نږدې راتلونکي کې په یوه بهرني هیواد کې چاپ کړي. د نننیو پراخو مظاهرو په اړه د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس هم د شیبه د کابل له سټډیو سره وصل دی. پردیس، مظاهرې له کوم ځای پیل شوي او کومو څومره ګوندونو پکې ګډون کړی دی؟
مننه نوري صاحب، سلام تاسو اوریدونکو ته. مظاهرې د افغانستان د لویو ګوندونو البته چې پر راس کې د حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، د وحدت اسلامي او نور د دوی په خپل خبره چې 15 دیرش ګوندونه له دوی سره یو ځای شوی دي، دوی نن مظاهره پیل کړي او دغه مظاهره د کابل په 15 نقطو کې، 15 سیمو کې دوی همزمانه خپل مظاهره پیل کړي وي، چې زه د البته د بنائی په سیمه کې چې کوم اعتراض دوی درلود هغه سیمه ته ورغلی او ما له دوی سره می خبرې وکړې. په هغه ځای کې د دوی شمیر چې سلګونو تنو ته رسیده، شعار دا ورکو چې اوسنۍ حکومت البته وبخي اوسنۍ پارلمان قانوني نه دی او کراتلونکي پارلمان هم په همدا شکل یعنی د تقلب لري دوی په خبره انتخابات تر سره کیږي، نو دوی دغه مسله هیڅ صورت اجازه نه ورکوي او ترڅو چې د بایومټریک لاري د انتخاباتو د تر سره کېدو ډاډ نه وي ترلاسه کړي، خپل اعتراضونه به دوام ورکوي او د افغانستان نور ولایت طبی غزوی. مال دغه مظاهره د لیو تنظیمون کی سره خبرې وکړي، خاله چ په دې برخه کې د خاغلی صافی خبرې لاوریدونکو سره واورو.
او راتلونکي ګورو کچته حکومت د احزاب غوښتنو ته توجه وکول او بل اخره پام وکاو، نو هغه مشکل به حل وي کني موږ به انتخاباتو ته ورځ پورې ولاغینه ورسته به هم خپل مدني حرکتونو دغه لوی مظاهره ته ادامه ورکو. دا خو پیلې د مظاهره د راتلونکي کې به شاید دغه مظاهره چانو شمیر لسګو نظر تر رسیدي او په لسګو نظر خلک به مظاهره تر دانګي
د مظاهره یو تنظیمونکی فیض الله صافی وو. نوري صاحب دوی همداراز تر ډیره پورې انتقاد حکومت او مشخصه توګه جمهوری ریاست راځي وي چې له دوی سره ژمنی کیږي، اما په عمل کې هغه څه چې ورته ویل کیږي تر اوسه پورې عملی اقدامات نه دي شوي. همداراز له دوه ګډونوالو سره مم خبرې وکړې، دوی ویل چې البته په مختلفو ګوندونو پورې تړاو درلود، دوی ویل چې کچیرته مظاهره البته د دوی غوښتنې نه منل کیږي نو په هیڅ وجه دوی اجازه نه ورکوي چې داسې انتخابات د دوی په خبره چې هغه تقلب ډک وي او د هغه انتخابات تر سره کېدو ته اجازه نه ورکوي. خلک په دې برخه کې د هغوی خبرې ملنډې واورو.
چې موږ دغه حکومت نه غوښتنه لرو چې پارلماني انتخابات شفاف او دغه او د ملت دې زور نه خلاص.
نوم عبدالغفار مظلومی یار معاون اوزی عبدیز اسلامی.
خب شما به خاطر چی جمع شدین؟
ما به خاطر جمع شدیم که کمیسیون انتخابات بایومتریک شوه. از زق ملت 27 تنظیم با حزب اسلامی ائتلاف کرده به رهبری قیادت انجینر صاحب حکمتیار.
نوری صاحب همدار از دوی یوه اعلامیه هم صادره کړه، البته قطعنامه وبخی، په دغه قطعنامه کې دوی بیا هم تاکید کړی که چیرته غوښتنو ته مثبت ځواب نه ویل کیږي نو دغه اعتراضونه به د کابل وراخوا ټولو ولایتونو ته هم غځوي. بل نوری صاحب،
بله پرده صاحب، له تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود ملهم راسره عمل شوی دی. مل صاحب خبرونه ته راغلاست. تاسو د انتخاباتو پر پروسی انتقاد کړی دی او ویلی مو چې پر انتخاباتو پر کمیسیون، البته چې دوی وایي 9 میلیونه او تقریبا 1 لک کسانو نمونه لیکلی او په داتا بیس کې د دغو رای ورکوونکو د شاملولو پروسه هم پیل کړې، خو دغه شمیرې له تاسو او دغه راز ګوندونه هم وایي چې دوی سره نه دي شریک شوي. ولې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا له تاسو سره نه شریکوي؟
دلوی او بخوند خدای پنه ما زه فکر کوم چې هغه ارقام کمیسیون شریک کړي ټول سره شریک کړي، او هغه ارقام دغه ارقام چې دی وای نه یا 10 میلیونه
تاسو
په هغه شی باندې چې نن سیاسي ګوندونو اجماع کړی او اعتراض کوي، دغه وختونه اعتراضات موږ 2-3 کاله مخکې مطرح کړیو. تاسو موږ مطبوعاتي اعلامیې وګورئ، مرکې وګورئ،
مل صاحب زما پوښتنه داسې ده چې ځینې شک کوي چې ممکن دغه شمیرې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره 9 میلیونه او 1 لک کسانو نومونه ثبت کړي دي، دا درست نه دي، دقیق نه دي. آیا تاسو مطمئن شوي یاست چې دومره کسانو نومونه لیکلي؟
د تخمین له وجه او له هغه تجربه چې موږ د تیرو ټاکنو لرو او مشاهدات هم تکرار دار قام موږ ته د منلو وړ نه دي، اما دا چې موږ وکولای شو دا رد کړو او په مقابل کې باید نور ارقام موږ ولرو، موږ نظارت ولرو، موږ مشاهده ولرو او موږ د هغې په رڼا کې بل ارقام وړاندې کړو. داسې ارقام مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه متاسفه نه لري، ځکه موږ یو فراګیره نظارت دې پروسې نه درلودو. نو بنان موږ ردو یم ولې بدیل نه لرو، موږ نشو ویلی چې څومره ارقام دي، خو دا ارقام له هغه کمه مشاهدونه چې موږ درلودو له مراکز نه او د تیرو ټاکنو تجارب پر اساس دا ارقام موږ ته د منلو وړ نه دي.
بله، رازو د نن اعتراضونو د مظاهرو موضوع ته سیاسي ګوندونه غوښتنې لري، دوی وایي چې دوی سره ژمنې کیږي او خو ژمنې نه عملي کیږي، ولې داسې ژمنې ورسره کیږي چې هغه د تطبیق وړ نه دي؟ مثلا د بایومتریک خو ډېره یو پیچلې پروسه ده او اوس وخت هم ډېر کم دی.
ما مخکې د تویل چې دغه څه اصلاحاتي غوښتنې ټاکنو په بهیر کې ډېر پخوانه موږ په جدي ډول مطرح کولې، چې موږ نه حمایت د سیاسي اوس دوی اعتراض کې حمایت نه کوو. اوس لپاره د داسې اصلاحاتو غوښتو دا معنا ورکوي چې یا د ټاکنې وځنډول سي بل کال ته، او یا دا چې د اعتراضاتو بڼه سیاسي ده او د تخنیکي ستونزې عملا موجود دي او واقعیت هم لري او د حکومت د غیر مسلکي برخط له وجه مینځ سره غلی ده. دا به یو بهانه یي د سیاسي ګوندونو لپاره چې خپل اعتراضات ادامه ورکړي او غوښتنې مطرح کړي. زه فکر کوم سیاسي ګوندونو داسې احساس کوي چې دا پروسه کېدای شي په نحوه په انحصار کې دی، کوم ګروپ یا کوم ډلو خاص اوسي او دوی به په هغه شکل راځي، نو ځکه دوی اوس اعتراض کوي. دا اعتراضونه باید په موقع سي وي. سیاسي ګوندونه خو یو خصله همدارده چې په سیاسي معاملاتو په سټیج کې دوی باید اپډیټ وي. هغه وخت مدني ټولنې د انتخاباتي اصلاحاتو په لړ کې د تناسبي سیستم غوښتونکي وو، هغه وخت دوی باید قیم ملاتړ کړی وای. پښتون هغه وخت کې اعتراضات شوي او په قانون کې دا منل شوی اوس به دا ستونزه نه وه.
یعنی مل صاحب ستاسو په نظر باندې دا یو سیاسي بڼه لري
د ځی مخ کلاړه او بیا رات شوله. هغه وخت دا سیاسي ګوندونه په دونه جدیت سره دا مسله تعقیب نه کړه. اوس دغه غوښتنو مطرح کېدل دا معنا ورکوي چې ټاکنې وځنډیږي بل کال ته، بیا نو دا اصلاحات کېدای شي پالیسي، او که ټاکنې سکل لپاره ولرو نو دا اصلاحات د تطبیق وړ متاسفانه نه دي.
بلې مل صاحب ډېرې مننه، کور مو ودان.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو اوري او سم اکرام الله اکرام اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې له ازبکستان د زرمی گاواټه برېښنا د انتقال د پروژې کارونه پیل شوې دي. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته ویل چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا لپاره په یو شمېر سیمو کې پایې هم لګول شوې، او که په وړاندې کوم امنیتي ستونزه پیدا نشو نو یاد پروژه به د 2019 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. د ښاغلي توحیدی په خبره د ازبکستان د زرمی گاواټه وارداتي برېښنا به د کابل په ګډون ختیځو، جنوب ختیځو، جنوب لوېدیځو او مرکزي ولایتونو کې وویشل. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان اوس مهال په سلو کې اتیا مصرفي برېښنا د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت د انګورو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 80% زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د کرنې رئیس سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د کندهار انګور په لوړه بیا هندوستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو ته صادر شول، او همداشانې په کور دننه هم ښې بیې وي. خغلی سیدی وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د انګورو صادرات او لوړ قیمت د باغ لرونکو په اقتصادي وضعیت مثبت تاثیرات لري. د نوموړي په وینا هیله لري چې د روان کال تر پایه د کندهار د انګورو حاصلات 1,00,000 ټنو ته ورسیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,200 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1,400 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پټرول په 5,500 او یو لیټر ډیزل په 2,000 افغانۍ پلورل کیږي، او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ، یو انګلیسی پاوند 93 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 13 پوله، زر ایرانی تومن و افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1590 افغانۍ.
ازادي رادیو اوری او سم و نړیوال موضوع اخلو. ملګری ملتونو د سوریه د نوې اساسي قانون د مسودې د جوړولو لپاره د سوریه په جګړه کې اغیز لرونکو هیوادونو ته بلنه ورکړې چې خپل استازي ورولېږي. په داسې حال کې چې د سوریه د نوې اساسي قانون د جوړېدو لپاره هلې ځلې تیز شوي، ایران وایي چې له سوریه څخه خپل پوځیان نه باسي. اسمت سروان دلته په سټډیو کې راسره دی. سروان صاحب، لومړی د سوریه د نوې اساسي قانون په اړه د وروستیو انکشافاتو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه نوري صاحب. د سوریه لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی غواړي چې د امریکا او شپږو نورو هیوادونو استازي راتلونکې میاشت د سوریه د نوې اساسي قانون د مسودې پر سر خبرو ته وربولي. د ملګرو ملتو ویندوی پرون سه شنبه وویل چې خاص استازی سټیفن دی میستورابا د راتلونکي سپتمبر په 14مه په جنیوا کې د برېټانیا، مصر، فرانسې، جرمني، اردن، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو له جکپورو استازو سره وبینی. ټاکل شوې ده چې شاخلې د میستورا د روسیې، ترکیه او ایران له استازو سره هم د سپتمبر په 11مه او 12مه وبینی.
آیا د سوریه لپاره نوی اساسي قانون ملګری ملتونو د نورو هیوادونو سره ملګری ملتونو په اړه مشوره کړې او شریک کړې ده مسوده؟
د ملګری ملتو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا ته ماموریت سپارل شوی چې د سوریه د نوی اساسي قانون د مسودې د برابرولو لپاره یو کمیټه جوړه کړي. البته د کمیټې غړي به د سوریه حکومت او اپوزیسیون نوموي.
په سوریه کې د ایران پوځي حضور په کوم حد کې ده؟
په سوریه کې د ایران د سپای پاسداران انقلابي ځواک وسلې او زرګونه جنگي کسان لري چې د بشار اسد رژیم ملاتړ کوي. د ځواکونو د سوریه په وکلنه کورنۍ شخړه کې د اسد په ګټه په جګړه کې برخه اخیسته. همدارس ایران په زرګونو افغان، پاکستانی او عراقي ملیشه سوریه ته استولي چې د بشار اسد رژیم ملاتړ وکړي. د سوریه په جنگ کې د ایران د سپای پاسداران د غړو په شمول تر زرو زیات ایرانیان وژل شوی هم دي.
د ایران عکس العمل په دې برخه کې څه دی؟
د ایران په دې اړه چې تازه عکس العمل داري چې په دمشق کې البته د ایران د سفارت پوځي اتشې څرګند کړی دی. هغه ویلي چې د امریکا او اسرائیل غوښتنې سره سره به ایران په سوریه کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. د ایراني خبری آژانسونو د راپورونو له مخې بریج جنرال عبدالقاسم علي نژاد پرون وویل چې په سوریه کې د ایراني سلاحکارانو موجودیت د تهران او دمشق د موافقې پر اساس دی. دی وایي چې د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په ورستۍ اونیو کې په دې اړه یوه موافقه کړې وه او دغه موافقې پر اساس ایراني ځواکونه په او سلاحکاران البته د یاد کړي دي چې په سوریه کې د دې لپاره دي چې د سوریه د جنگي وسلو فابریکې بیرته ورغوي او د ماینونو په پاکولو کې مرسته وکړي.
بل ډیره مننه سرون صاحب.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو او رای د سولې ولسی حرکت غړي نن د بغلان په پلخومري کې له دینی عالمانو سره غونډه لري. دوی وړم ورځ بغلان ته رسېدلي او پرون هم ګڼو خلکو سره غونډه درلوده. د دې حرکت له غړي او ویان بسم الله وطن دوست سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده. وطن دوست لومړی بغلان ته د رسېدو او د جوړې شوې غونډې په اړه غږیږي.
تیر ورځ شاوخوا لس بجې موږ د بغلان مرکزي مسجد جامع ته راغلو. شاوخوا دوه زره کسانو زموږ لپاره چمتووالی نیولی و، غونډه یې نیولې وه. په غونډه کې زموږ ملاتړ وکړ. په غونډه کې د سولې پر ارزښت، د جګړې پر خطرونو زیانونو باندې وغږېدو. نن له خیره لسګونه دنیا عالمان راغونډېږي مرکز پلخومري کې. له هغوی سره غونډه لرو، هغوی سره پر دیاړه غږېږو چې سوله د اسلام له نظره، سوله د ټولنې له نظره، سوله زموږ لپاره څونه ګټوره ده، او تر څنګ دا چې هغوی به پر ټول بغلان غږ کوي چې باید د سولې ملاتړ وکړي، راپاسي، نور جګړې ته نه ووایي، او د وسلو او د جګړې د شکیل اړخونو څخه وغواړي چې نور جګړه بس وي او په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
ښاغلی وطن دوست، اوس وخت مو د ملګرو شمیر څومره دی؟ بغلان ته څنګه راغلی؟ فکر کوم ځینې ملګري مو ناروغان هم وو په لار کې.
څنګه صاحب، کسانو شمیر خو مو بیخي زیات وو. دا چې د لارې په اوږدو کې روغتیایي ستونزې وي، او بله دا چې ځینې داسې دښتې وي چې هلته بیا د خوراکي موادو نشتو، نو ځکه موږ د کابل څخه پنځوس کسانو حرکت وکړ چې پنځه ویشت کسان یې په ډله کې پښلوڅې روانې تر بلخه پورې ځي. شپږ تنه ملګري مو ناروغان شوي وو. هغوی مو په دوشي ولسوالۍ کې روغتون ته ورسوله. یوه ورځ هلته بستر وه، وروسته هغې څخه رخصت شوه. د ادم خان په نوم یو سپین ږیری چې له غزني څخه خدمت را اداره شوی دی، هغه د سالنګ پر غرونو باندې چوره شو. هغه مو روغتون ته یووړ چې درملنه یې وشي، عملیات یې وشي، خو هغه عملیات ځکه ونه کړ چې ډاکټر ورته وویل چې تاسو به یوه اونۍ زموږ سره پاتې کیږئ او یوه میاشت استراحت کوئ. ده ورته وویل چې تر داسې درملنې او داسې روغتیا تېرن چې زما څخه د سولې کاروان دي، که ژوندی وم چې د سولې کاروان پای ته ورسېږي او سوله راشي، بیا به زه عملیات وکړم. څونه چې موږ ورته وویل، ملګرو زیات ورته وویل چې نه، ستاسو لپاره روغتیا مهمه ده، تاسو باید عملیات وکړئ، خو ده به وکړه. او وړمه شپه مو یو بل ملګری چې د پنځه څلوېښت هېوادونو تر منځ یې د سرو زرو میدان راوړی دی په بدني ښکلا کې، زمری زلان صاحب، هغه ناروغ شوی دی. تر اوسه پورې د بغلان په مرکزي روغتون کې پروت دی.
وطن دوست صاحب، وروستۍ پوښتنه دا چې بلخ ته به تاسو څه وخت خپل حرکت پیلوئ؟
نن له خیره همدلته پاتې یو، سبا له خیره هم موږ دلې په پلي خمرې کې غونډې لرو. انشاءالله که ژوندي وو د جمعې پر ورځ تسلیم نیول کېږي، بیا د بلخ په حرکت کوو.
د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله. او وطن دوستو،
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالا یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو او ری هر ورځ د سهار له وو بجوده ما خام تر وو بجو مو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او تپو سر بیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سلاشر پینځه صفه اوریدل شي. تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل پیغامونه پریږدې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې، موږ هم تل تاسو پیغامونه خبرو. او اوس به تاسو ته نو پیغامونه واورو.
تاسو له پیغامونو
الو السلام علیکم رحمت الله رحمت پکتیکان سماج سوایما یما دا پیغام دی ترانسپورت وزارت ته د کابل موږ درو ته غزنی تر ازو مو تروانان ډیر غلطی په مشر کې ناس مسکای سپارل دي هغه به مو تروانان موږ کې سپارو سو څو غنټې درې غنټې مشر کې ناس بیا نفر پرکیږي دروغه وای یو نفر کم یو نفر کم یو نفر کم اخر په یو یو غټی دې بیا مسافر چې پات غریبان نه کپتونه کې ناس او دې څاغه یې نه معلومه کرایه یې نه معلومه سات پنځه سو یو سات درې سو یو ستاره فوټ وزارت وای چې پرونه جاندا قسم.
ہلو السلام علیکم سرباز کندار والا ہلو السلام علیکم
ہلو السلام علیکم جو غلام حسن خان غیرت پوچھائی کے لوگ لکھنے پر اس طرف سماج کی معزز آزادی رادو طول و مومن و مسلمانان و عوردن کی و عوکر کون کو تو سلام و نوائی موفاس لسلاما یہ مجد کوچان و مشکل دپا افغانستان کے پا ہر ساہا کے لو کوچان و سر دیر ظلم و زیادہ کی دی نملا دی کوچی غا گاوری نی وادی غا گاوری نی حکمت غا گاوری ورورا نی ولس غا گاوری تر کوچان کی تا خارجیان نی خود دیر افغانستان و لسا و افغانستان حکمت افغانستان علومہ دی پر وسر باندی پشا پر ورمربیت کیا گیا دیر افغانستان نو باسی نو کوچیانو سره ډېر ظلم زیاتای کیږي په افغانستان په هر ساحه کې. کوچیانو سره خپل حق نه ورکول کیږي، کوچیانو سره ظلم کیږي، د کوچیانو غږ څوک نه اوري، نه حکومت اوري، نه ماسټ اوري، نه ولس اوري. نو کوچیانو سره ډېر ویر او ظلم روان ده. نو موږ دا هیله له هر چا نه لرو چې باید د کوچیانو حق ته متوجه شي، د کوچیانو حق حق وبولي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرې خو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي او موږ هم هرو مرو درته خبرو. د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوی وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام درته خبرو. خو اوس په افغانستان کې 12 بجې ان کې دن کې د رضوان مراد سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي.
په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمیر غړو او پلویانو د انتخاباتو په اړه د خپل غوښتنو د نه منل کېدو په عکس العمل کې مظاهرې پیل کړې دي. د سولې ورسي حرکت نن د بغلان په پلخمري کې له دینی عالمانو سره غونډه کوي. د سولې د ولسی حرکت وان وطن دوست ویل چې وړم ورځ بغلان ته رسیدلی خو په لارې ستونزې زیاتې وي او ګڼ ملګري دا مهال ناروغ دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بنن ماسپخین 2 بجې له آیرلند سره دوهمه یورزنی لوبه پیل کړي. دا لوبه د آیرلند په قربتوب په بلفاست ښار کې کیږي. تر دې مخکې افغانستان د دې سیریز لومړنی یورزنی لوبه ګټلې ده. د عراق صدر اعظم وی واشنگتن ته یو پلاوی واستوي چې له امریکایي مقامات سره پر ایران له لګول شویو بندیزونو د بغداد د معافولو په اړه خبرې وکړي. په دمشق کې د ایران پوځي آتشې ویلې دي. له سوریه د وتلو په خاطر د امریکا او اسرائیل له وار وار غوښتنو سره سره به ایرانی ځواکونه بیا هم په سوریه کې پاتې وي. او د بشري حقوقو مدافع ډلو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي چې د چچن مشر رمضان قدیروف غواخون کې څرګندونې وغندي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوور دونکو زما سلامونه او نیکه هلی ومني. زاود الله فی حماتم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشي مواد پر ضد مبارزه سیمهیز استراتیجی تایید شو او اوس افغان حکومت د دې استراتیجی د عملي کولو پلان جوړوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. کولمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر راغځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو درې نوي کسان د نشي مواد د قاچاغ په تور ونیول. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت بیان اسد الله یادګاری ازادي رډیو ته ویل. له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو په 19 ولایتونو کې د اتاویا عملیاتو په ترڅ کې 3 نوي کسان د نشي مواد د قاچاق او خرڅلاو په تور ونیول. له دوی سره په نیول شوي مواد کې هیروئین، تریاک، چرس، الکولي مشروبات، تخمر شوي کشمش او څه اندازه کیمیاوي مواد هم شامل دي. په نیول شوي کسانو کې 3 تنه د ملي پولیسو سرتیري او 2 کسان د ملي امنیت کارکونکو ول چې له قاچاق کونکو سره د مرستې په تور نیول شوي دي. د کندهار د هوایی ډګر سرحدي پولیسو تر 2 کیلوګرام زیات هیروئین نیولی چې له چای سره ګډ شوی بل. له نشي موادو سره د مبارزې